درنو دوستانو ستلمه شی وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مازیګر نه نیم ساعت خبری مجله کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبری مجله کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي چې د دې قبله چې د امریکایي سرتیرو د خوندیتوب مسله پکې ده پټ ساتل شوی. دا دوه اجرایی اسناد څه کېدای شي دا مو د سر موضوع ده. همدارنګه په افغانستان کې د ولسمشۍ تر انتخاباتو او د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته پاتې ناندرې لا هم دوام لري، په دې به هم رپورټ ولرو. نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. وسلوالو طالبانو ویلي تر هغو چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي نه سي، دوی به له افغان چارواکو سره خبرې و نه کړي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه او د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وان در لاین ویلي چې د ترکیه او یونان ترمنځ پولې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو د یکشنبې په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي.
There are two implementing elements that will be provided. They are secret.
They way dua ijrayi anastar stachi da dwara mahram di. De ijrayi nizam asna chiz mujd pavdiano da khondi tobla para muhim di. De kongres har ghari taba da dua pat asnat woshodal si. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د پټو مواردو شتون د پښتنې وړ بولي. په دې اړه تفصیل په همدې خبري مجله کې اوري. طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي نه سي، دوی به له افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد له یاد خبري اژانس سره پر ټلیفون دا خبره کړې. رویټرز د مجاهد له قوله لیکلي چې د 100 یا 200 بندیانو خوشي کېدل معنا نه لري. وروسته لغه چې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دوغو بندیانو خوشي کېدل په شرط نه وي، د وسلوالو طالبانو ویان دا څرګندونه کړې دي. په هغه تړون کې چې د شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوه کې لاسلیک شو، د 15,000 طالب بندیانو د خوشی کېدو خبره سوې ده او ویل سوي چې د مارچ پر لسمه د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه باید دغه بندیان خوشی سي. خو ولسمشر غني وروسته په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د طالب بندیانو خوشی کېدل د امریکا نه بلکې د افغان حکومت صلاحيت دی. په همدې حال کې د میدان وردګ چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې 55 ملکي وګړي برمته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولې دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف سي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې ډېری یې ځوانان دي د چک ولسوالۍ له مربوطاتو برمته سوي دي.
د هغه سیمې تقریبا 55 ملکي بېګناه کسان نیولي دي او له ځان سره یې وړي دي او د دوی ادعا دغه ده چې د دولت سره د همکارۍ په تور نیولي. د رسېدلو معلومات له مخې وسلوالو طالبانو بولي دي او د چک ولسوالۍ هم دغه خبره کوي چې موږ ته ځینې معلومات رسېدلي دي. دوی دا کسان ځکه نیولي دي چې غواړي په راتلونکي کې د افغان دولت سره د خپلو بندیانو په مقابل کې له دولت سره تبادله کړي.
د شغلی شریف زی په خبره د دغه کسانو د خوندې خوشی کېدو لپاره امنیتي ځواکونه موظف کړي او همدې قومي مشرانو د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه نه نورو سرچینو او هم په خپل طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. د لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنیو رخصتیو له کبله د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د یادې ادارې د چارواکو په خبره له ستنېدونکو راجستر شوي کډوالو سره پر هر کس لږ تر لږه $200 مرسته کوي. سمو جغلازه د رادیو اوري. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا ویروس لامل 12 نور کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. په دې سره په دغه هیواد کې د دې ویروس له کبله د مړو شمیر 68 تنو ته ورسید. د ایران د دولتي تلویزیون په راپور کې نن دوشنبه ویل شو چې په نویو مړه شوو کسانو کې د ایران د مشر آیت الله علی خامنه ای یو سلاکار هم شامل دی. یو اویا کلن محمد میر محمدی د تهران په ورختون کې ساور کړ. د ایرانی چارواکو څخه د دی ویروس لمړنۍ قربانی دی. په ایران کې د کورونا ویروس 1501 مثبت پیښه ثبت شوې ده. ایران تر چین وروسته د دی ویروس لقبل ډیر قربانیان ورکړي. په ایرانی چارواکو کې چې په دی ویروس اخته شوی د پارلمان پر غړو سربیره د دې هیواد ولسمشر مرستیال معصومه ابتکار او د ایران د روغتیا وزارت مرستیال ایرج حریرچی هم شامل دي. او د اروپای کمیسیون مشري اورزولا واندرلاین ویلی چې د ترکیه او یونان ترمنځ پولی ته سفر کوي. نو موري نن په بروکسل کې وی خبرې کونډې ته وویل چې لدی سره به د اروپای شورا مشر چارلز میشل او د دې بلاک د پارلمان مشر هم ملګرتیا کوي، سو اتن ته چې د کډوالو له بحران سره مخامخ دی خپل ملاتړ وشي. د اروپای ټولنې د درې مشران به سې شنبه د مارچ 3 د یونان په پوله کې د هیواد له صدر اعظم سره وګوري. د یونان چارواکي وایي وروسته لاغه چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل هیواد کې د اروپا پر لور د تلونکو کډوالو پر مخ دروازې پرانستلې. په همدې ورځ د لسو زرو هغو هڅو مخه نیولې چې دغو کډوالو په غیر قانوني ډول له پولې د تیرېدو لپاره کړوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پر تلونکو سلر ویشتو ساتونو کې د کابل او یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه وړاندوینه شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 14.4، اسمان شین. هرات کې بیا اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 21.5. کندهار د تودوخې لوړه درجه 24.9، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 40.8. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21.1، اسمان شین.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د هوا د حالات اټکل مو واورید. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو دا خبرې پرون کړې او وایي چې دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. دا اسناد څه کېدای شي په دې اړه رپورټ لرو. دا به هم واوري چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي په نږدې راتلونکي کې د څو نورو ولایتونو لپاره هم والیان معرفي کوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د دې دا سربیره د افغانستان اجرایی ریاست ویلې دي چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې هم دوی له خپل لوري کسان معرفي کوي. په دې هم رپورټ لرو. دا به مووري چې د میدان وردګ ولایت چارواکي مني چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې 55 عام وګړي برمته کړي دي. په موضوع د میدان وردګ د والي لویان محب الله شریفزي سره مرکه لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته واورو. همدارنګه په چین کې د کرونا وایروس پیښې له 80,000 اوښتي او اروپایي ټولنې هم دغه وایروس د خپرېدو د خطر اندازه لوړه کړې ده. دا به هم په همدې خبرونه کې خبر شي. له موږ سره اوسئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. خغلی پامپیو د یک شنبه په ورځ د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. طالبانو د ازادي رادیو د غوښتنو سربیره تر اوسه د دې پټو اجرایی اسنادو په اړه له ازادي رادیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات لري.
د طالبانو امریکا ترمنځ افغانستان کې د سولې راوستلو تړون تر لاسلیک وروسته د امریکایي چارواکو لوخه په دغه هوکړلې کې د محرم اسنادو د موجودیت په اړه څرګندونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تیر ورځ سی بي اس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې په هوکړلې کې د نور اجرایی محرم اسناد هم شته.
دوه اجرایی عنصرونه شته. دا دواړه محرم دي. دا اجرایی نظامی اسناد دي چې زمونږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل شي.
ښاغلی پامپیو وایي دا تړون شفاف دی او له دې ور اخوا هیڅ بله معامله نشته. نوموړي دا هم ویل چې دا تړون ژور پیچلی او ښه سنجول شوي میکانیزمونه لري چې پر بنسټ یې امریکا د خپلو اړخونو نظارت او له هغوی سره حساب و کتاب کولی شي. د امریکا متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې تر لس پړاو خبرو وروسته چې نږدې اتلس میاشتې وخت ونیوه، بالاخره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون په نوم هوکړه لیک د فبروري په 9 د بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د لسګونو استازو په ګډون په دوحه کې لاسلیک شو. اوس پوښتنه دا ده چې په یاد هوکړه لیک کې دغه دوه محرم اسناد پټ پاتې کېدل څه تاثیرات درلودی شي؟ د نړیوالو چارو کارپوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز پخوانی رئیس فرامرز تمنا وایي په دا ډول مهمو هوکړه لیکونو کې د محرمو مواردو شتون د پوښتنې وړ دی.
تر هغه ځای چې د امریکا د ملي ګټو لپاره محرم وي مونږ علاقه نه لرو چې پرې پوه شو، خو که د افغانستان د ملي ګټو لپاره وي هر هغه مورد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بحث شوی باید پرې پوه شو، او که داسې نه وي بیا د بې باورۍ په فضا کې خبرې هم ګټه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لوی درستیز مارک میلی چې د امریکا د استازو د مجلس لغړو سره د دغه تړون په اړه خبرې کولې، ترې پوښتنه وشوه چې آیا په تړون کې کوم پټ اړخ نشته. د دوی ځواب دا و چې په دې اړه نه پوهېږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هوکړه لیک د دغه دوو محرمو اسنادو په اړه چې پامپیو په اړه څرګندونې کړي دي له طالبانو معلومات واخلي، خو د طالبانو ویاندویانو ښاغلي شاهین او مجاهد تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته ټاکل شوی چې په څو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې بین الافغاني خبرو لپاره هغه هیئت چې له کابل به پکې ګډون کوي یوه له کړکیچنو موضوعاتو نه ګرځېدلې ده. افغان حکومت وایي دا به یو مختصر او ټول شموله هیئت وي چې د افغانستان د بیلابیلو ګوندونو، سیاسي لورو، مدني ټولنې او حکومت استازیتوب وکړي. خو تازه د افغانستان اجرایی ریاست ویلي چې شپږ تنه به په دې هیئت کې د دوی لخوا معرفي کیږي. فیروز عزیزی پرې له کابل تفصیل لري.
ټاکل شوی چې طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات د مارچ میاشتې په 10 نیټه ترسره شي. که څه هم افغان ولسمشر پرون په یوه خبري ناست کې وویل چې تر راتلونکي وی اونۍ پورې به مذاکره کوونکي پلاوی مشخص شي، خو د ملي اولي حکومت اجرایه ریاست وایي چې د دغه ټیم یو شمېر کسان به عبدالله معرفي کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لخوا کسان مشخص شوي دي.
ریاست اجرایه از توافقنامه صلح کنه و اومده هر نوع
اجرایی ریاست د سولې له هوکړې هر کله کوي او دغه هوکړې د بریالي کېدو لپاره هر ډول همکاري ته چمتو ده. د مسالې یو بل برخه چې د ثبات او همپالنې او اجرایی ریاست له لورې د پلاوی مشخصول دي نهایي شوی، او هر کله چې اړتیا وه مونږ چمتواله لرو چې یو نوم لړ وړاندې کړو په هغه ناسته کې ګډون وکړو.
وخت معین شرکت بکنن اومادگی کامل خود داریم.
خغلی رحیمی دغه کسانو نمونه وانه خستل، خو اجرایی رئیس عبدالله ته یوه نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسانو شمیر شپږ تنه دی. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم یادېدل ونه غوښتل ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب حفیظ منصور، د پیوند ملي ګوند په استازیتوب زهرا نادری، د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان په استازیتوب محمد ناطقي، د جنبش اسلامي ګوند په استازیتوب محمد ایوب عرفانی، او د نوی متحد ملي جبهې په استازیتوب انوار الحق هغه کسان دي چې د ښاغلي عبدالله لوري ټاکل شوی دي. ولسمشر یې ماڼۍ بیا تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو ښاغلي غني په پرونۍ خبري ناسته کې ټینګار وکړ که په پلاوي کې د کسانو شمیر لا تو زیات سي یو ډول ګډوډي به رامنځته سي.
که د پلاوی غړي لا تو کسانو زیات وي د پلاوی ترمنځ به نورې ډلې رامنځته شي. دا پلاوی داسې پلاوی نه دی چې ټول واک ولري. که سوارلس تنه وي همدا سوارلس یا 15 کسان چې د خبرو لپاره لاړ شي ټول فشار به په دوی باندې وي. سلام مشورې روانې دي تر څو داسې پلاوی ولرو چې د ټولو خلکو استازیتوب وکولی شي.
مردم افغانستان
تا تر اوسه دا هم لا معلومه نه ده چې دغه ناسته چیرې جوړیږي، خو له دې وړاندې په قطر، ناروی او یا هم جرمنی کې د بین الافغانی مذاکراتو د ناستې په اړه بحثونه سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دې ډلې هم د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره چمتووالی نیولی او په پام کې ده چې د دوی د پلاوي شمیر چې شل یا یویس کسانو ته رسیږي په ناسته کې ګډون وکړي. ناروی هیواد له دې وړاندې د افغانستان د سولې ناستې کوربه و، هغه ناسته چې د افغان حکومت له لوري رسمي ونه ګڼل سوه، خو د افغان حکومت او طالبانو استازو پکې ګډون کړی و. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي په نږدې راتلونکي کې به د څلور نورو ولایتونو والیان هم معرفي کړي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د انتخاباتي مسایلو په اړه هیڅ بحث نه دی شوی، نو ځکه عبدالله عبدالله غواړي چې بیا والیانو معرفي کول پیل کړي. او خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي واضح هغه والیان د منلو دي چې د افغانستان د دولت له لوري د دې ادارې په واسطه معرفي کیږي. فیروزه عزیزي په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
له څو ورځو چوپتیا وروسته اوس یو ځل بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله غواړي په څو نورو ولایتونو کې هم والیان معرفي کړي. د دغې ټاکنیزې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی، او اوس چې ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره بیرته چمتووالی پیل کړی، عبدالله عبدالله هم غواړي په ولایتونو کې والیان معرفي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک له لاسلیک وروسته د انتخاباتي لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه کسانو چې د امریکا او هم د افغان سیاستوالو لوري منځګړیتوب کوو، هغه هم اوس کوم تګ راتګ نه لري. اوس چې ارګ د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي، اجرایه ریاست هم په دې اړه بیرته خپل ناستې پیل کړي او د والیانو د معرفي کېدو بحث بیا پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله ته یوې بلې نږدې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوې په تخار، بدخشان، فاریاب او دایکندي ولایتونو کې د عبدالله عبدالله له لوري والیان معرفي سي. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره ولسمشر اعلان کړ، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله او ځان یې بریالی وګڼه. ښاغلی عبدالله اعلان وکړ چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي او بیا یې یو شمېر ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له غبرګونونو سره مخ شول، او دا لړۍ بیا د کورنیو او امریکایي سیاستوالو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره وځنډېده. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې یوازې هغه والیان قانوني او د باور وړ دي چې د منتخب ولسمشر له لوري استول سوي وي. د دغه ادارې ویان سید شاه سقیم:
د قانون په اساس باندې د یو والی مقررول هغه داس د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا یو کس معرفي کیږي ریاست جمهوریت، او بیا د ولسمشر د حکم په اساس یوې سیمې ته والی د ولسمشر د استازي په توګه لیږل کیږي. خو ځینې ډلې کچیرې په خپل سر باندې دغسې والیان معرفي کوي یا په خپل سر باندې لیږي، دغه والیان نه یوازې کوم قانوني اهمیت نه لري بلکې هیڅ ارزښت هم دغه پروسه نه لري.
ولسمشر مڼۍ هم وایي چې اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غني به د کب میاشتې په 19 نیټه د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي. د ولسمشر غني مرستیال ویاند د واخان مینپال:
د لوړې مراسم لکه څنګه چې په ټاکل شوی و پر 19 د کب کېږي، هماغه نیټه ده پر 19 د کب د لوړې مراسم ترسره کیږي.
مخکې تر دې ولسمشر مڼۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک د لاسلیک یوه ورځ مخکې د لوړې د مراسمو خبر ورکړی و چې د امریکایي چارواکو په خبره بیا دا نیټه وځنډېده، او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لوري د ښاغلي غني له دې پریکړې هرکلی کړی و. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د میدان وردګو ولایت چارواکي منی چې د وسلوالو طالبانو لخوا له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې 45 عام وګړي برمته شوي. په دې اړه فریبا ظاهر د میدان وردګ د والي لویان محب الله شریفزي سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
په میدان وردګ ولایت چاکو ولسوالۍ کې د تقریبا د دوو درېو شپو شاوخوا کې وسلوالو مخالفینو د هغه سیمې تقریبا 50 ملکي بېګناه کسان نیولي دي او له ځان سره یې وړي دي، زمونږ د سیمې څخه معلومات او د چک ولسوالۍ ولسوال فضل حق حکمل هم داسې وایي چې وسوال مخالفینو دغه بېګناه کسان له سیمې څخه نیولي او د دوی ادعا دغه ده چې د دولت سره د همکارۍ په تور نیولي
دا دقیقا داسې معلومه ده چې وسلوالو طالبانو بیولې دي که نورې ډلې دي؟
د رسېدلې معلومات له مخې وسلوالو طالبانو بیولې دي او د چک ولسوال هم دغه خبره کوي وایي چې موږ ته ځینې معلومات رسېدلې دي. دوی دا کسان ځکه نیولې دي چې غواړي په راتلونکي کې د افغان دولت سره د خپلو بندیانو په مقابل کې له دولت سره تبادله کړې د دغو په تور دا ځینې کسان د ځینو معلومات له مخې دوی وچې دغه سره بیولې کسان د ولایتي ادارې غوښتنه هم دغه ده چې دوی د ملکي کسانو نه دورونې څخه هر څوک یې لاس واخلي او مشران او قومي سپین ږیري ملکان مهم ولېږلي دي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کښېږدي او خلک دې ته پرېنښودل شي چې زموږ ملکي خلک او ولسونه ودورول شي. تقریبا دغه اولسو تلسو کلونو په موده کې دولت ټول وخت د خپل ولس تر څنګ ولاړ دی. بیا به هم ودرېږو
ملکی کسان دی داس ویل سی چې کوم مهم کس پکې شامل دی یا کسان مثلا قومي مشران یا داسې مخور کسانی داس کوم څوک پکې شته کنه عادي خلک دی؟
تر اوسه چې موږ معلومات لرو دغه 55 ټول ملکی به ګناه کسان دی خو اکثریت ځوانان تشکیلوي ځوانان به ولې دی لغت می خاله ټول ویل شو چې هغه کلیو باندو سیدون کې دی په هغه کلیو کې اوسېږي هغه کلیو کې ژوند لري چې ټول به ګناه دی او سوال مخالفین نه ځان سره ګوري.
دا میدان وردګ د والی ویان محب الله شریف زید چې وای طالبانو په میدان وردګ ولایت کې 45 عام وګړي برم تکړي زیاتره ځوانان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې 55 کسان دي برم تکړي وي او د چولې برم تکړي څنګه دی ویلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې یو شمیر میرمنو د سولې د روانې خبرو ترڅنګ د طالبانو له هغه دری سر کله کړی چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. نور حل پکتیا څخه د احسان آرین پر ریپورت کې ورو.
په پکتیا ولایت کې یو شمیر خزی وایي هیله لري چې د طالبانو لخوا د خزو د کار کولو په وړاندې د خند نه موجودیت خبره په عمل کې هم همداسې ثابته شي. د پکتیا ولایت د جندر مسؤل مسکا منګل د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په موږ هم خوښ یو دي پرې کړنې لکه څرنګه چې په بعضو اسلامي هیوادونو کې چې ښه بیلګې سعودي عربستان یا نورو کې انجونې زده کړې کوي مثلا دندې ترسره کوي. هیله لرو په افغانستان کې هم د اسلامي شرایطو په رڼا کې او د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې خزینه او ته د دندو لپاره اجازه ورکړل شي.
دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی د میرمنو له کار او تعلیم سره هیڅ ستونزه نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته اوس ټاکل شوی چې د مارچ میاشتې په 10 نیټه بین الافغاني مذاکرات پیل شي او افغان ولسمشر 13 ورځ ویلي چې د دغه مذاکراتو لپاره به پلاوی تر یوې اونۍ پورې اعلان شي. د پکتیا د خزو چارو ریاست له طالبانو سره د راتلونکو مذاکراتي ټیم په جوړښت کې د سویل ختی زون د میرمنو ګډون یو مهمه اړتیا بولي ځکه د دوی خبره چې د زون د میرمنو د حقونو څخه په سماتوګه دفاع وکړي او ورکړي قرباني هېر نشي. د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل
دې کې د خويندو ونډه نهایي زیاته مهمه ده او باید خويندو ته بلکې د زنونو په کچه باندې باید سهم او ونډه خويندو ته ورکړل سي. ولې د موږ د پښتنو سیمو خويندې کوم ستونزې او مشکلات لري هغه خويندې د موږ ستونزې او مشکلات هلته نسي ذکر کولای.
د یادونه ده چې په پکتیا کې اوس هم ګڼې میرمنې د کلتوري ستونزو ترڅنګ د امنیتي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او د کار کولو اسانتیا ورته نه ده برابره شوې. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
د کونړ د نورګل ولسوالۍ کې هم په لسګونو کسانو د سولې په ملاتړ غونډه وکړه. غونډې ته یو شمیر کونډې او هغه میرمنې هم ورغلې وې چې په روان جګړه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي دي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روحلان وري رپورټ اورو چې د غونډې د ګډونوالو په نارو پیلېږي.
غونډې ته په جنگ کې کونډې شوي میرمنې، یتیمان او نور بشمیره جنزپلی کسان را غلی وو ټولو په یو خله په جنگ کې لخکې لخواو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوله. دوه میرمنې چې د خپلې کورنۍ غړي لاس ورکړي بچي او د کورونو سرپرستی هم ور په غاړه ده، د دوی په خبره مرسته نه غواړي. یوازینۍ هیله یې په هیواد کې سوله راتلل دي. وای
زما نوم شیرین دی، موږ ټولې زنانا راوتلي د خدای موږ له دې وطن کې سوله راولي، افغانستان خدای جوړ کړي، موږ سوله غواړو. که وږي که تږي، موږ خپل نارینه ورکړي دي، ښایسته ځوانان موږ په دې وطن ورکړي دي، هغه موږ نه غواړو چې بچي واړه پاتې شل او خاوندان مړه شل. موږ دا غواړو چې که وږي که تږي که جامه نه لرو که هر څنګه چې موږ دا نه غواړو. موږ ویو چې موږ وطن له خدای سوله راولي او زموږ وطن امنیت کې شي، نور ځوانان مړه نه شي.
دل پسند ناست ما یتیمانانو لا یو دو یو مسای م مرشو په اردو کې یو اردو راغلی ایسته ولګې دو یو مسای م دواړه په کور کې ولګې در مرشو او اوان راغی او زه ولګې دل اوس والا وړ یتیمانان دي را ناست ما د ټوک پن ور نشته دي چې چلی دی هغه دی خدای او بخي او د نور دی خدای د پکی افغان بچی می دی خدای په نوک باندې ستور نشي او خستا خستا ځوانان دی ولار خبر شول.
په دغه غونډه کې ځوانانو قومي مشرانو او دینی عالمانو هم ګډون کړی و. دینی عالمان وایي تلی په هیواد کې د روان جنگ په ضد ویناوي کړي او دغه جنگ افغان وژنه بللې ده. په جنگ کې لخکیلو اړخونو یې غوښتي چې یو بل سره خبرې پیل کړي او دغه جګړه پای ته ورسوي. مولوی نور احمد غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
ولسونه ټول د افغانستان د جنگ نه ستړي شوي، مایوبین دی، ټول ستړي شوي دي. زما ورونو دې مایوبین دا دې کونډو له وګورئ، مالونه شهیدان شوي دي او خاورو خوړلې دي، افغانستان په خاوره باندې شهیدان شوي دي. اے زما ورونو، موږ سوله غواړو، نور ستړي شوي د جنگونو نه.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د جنگ په ضد او د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هوکړه لیک لاسلیک شو.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
په چین کې د کرونا وایروس پیښې له 80,000 اوختي او اروپایي ټولنې هم د دې وایروس د خپرېدو د خطر اندازه لوړه کړې ده. له چین وروسته په جنوبي کوریا کې تر ټولو زیات کسان پر دې وایروس اخته شوي، خو د چک جمهوریت په ګډون په څو نور اروپایي هیوادونو کې هم د دې وایروس لومړنۍ مثبتې پیښې ثبت شوي. نوریاس نوري پرې تفصیل لري.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې تیره ورځ د کرونا ویروس 202 نوي پیښې ثبت شوي او 24 تنه هم د دغه ویروس له امله مړه شوي دي. په دې سره په چین کې پر دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 80,000 کسانو او د مړو شوو 2,912 کسانو ته ورسید. چینایي چارواکو ویلي چې د هغو کسانو چې د کرونا ویروس د خپرېدو راهیسې پر دغه ویروس اخته شوي وو له نیمایي زیات بیرته روغ شوي دي. په جنوبي کوریا کې چې له چین وروسته د کرونا ویروس ډېرې پیښې ثبت شوي، چارواکو د 4,609 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی چې په دې سره په دې هیواد کې پر دغه ویروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 4,212 ته ورسېد. سیول نن د 4 نورو کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ چې په دې سره د ټولو مړو شوو شمیر 22 تنو ته ورسېد. په عین حال کې اروپایي ټولنې هم د کرونا ویروس د خپرېدو د خطر اندازه لوړه کړې ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون دیر لان نن په بروکسل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز نن اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د وګړو لپاره د خطر اندازه له متوسطې لوړې ته پورته شوې. دا په دې معنا چې دغه ویروس مخ په خپرېدو دی. اروپایي ټولنه د دغه ویروس د خطر اندازه وروسته له هغې لوړوي چې چک جمهوریت هم پرون په دې هیواد کې پر دغه ویروس د 3 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر ادم وایتخ وویل چې پر کرونا ویروس اخته شوو 3 واړو کسانو په دې وروستیو کې له ایټالیا څخه چې په اروپا کې د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې لیدنه کړې وه. په ایټالیا کې دغه ویروس له 1,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 9 کسان هم له امله مړه شوي دي. سکاټلند هم د کرونا ویروس لومړنۍ پیښه ثبت کړې ده. د اروپایي ټولنې د روغتیا کمیشنرې سټیلا کیراکیتس د دغې ټولنې د 22 غړو هیوادونو په 13 کې پر کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2,000 تنه او د مړو شوو 18 تنه وښود. د نړۍ لږ تر لږه 3 هیوادونو ته د کرونا ویروس خپور شوی دی. د افغانستان په ګاونډ کې ایران کورونا وایروس ډیر ځپلای دی. ایرانی چارواکو د 290 مړینو خبر ورکړ چې په دې سره د کورونا وایروس لامل د مړو شو شمیر شپږ شپېتو ته ورسید. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شو شمیر 1500 سل تنو ته رسیدلی دی. د هغو ایرانی چارواکو په ډله کې چې پر کورونا وایروس اخته شوي د ایران د مجمعي مصلحت نظام غړی محمد امیر محمدی هم د تهران په یو روغتون کې مړ شو. نوموړی د هغې شورا غړی دی چې د ایران ستر مشر علي خامنهیي ته مشوره ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ وویل چې په ټوله نړۍ کې له 6000 زیات کسان پر کورونا وایروس چې د چین له ووهان ښاره د تیر کال په وروستیو کې خپور شوی اخته شوي او لږ تر لږه 2900 تنه هم مړه شوي دي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. بل نیم ساعت خبري مجلې